سلامونه او ستړي مسي وخت مازیګر 15 بجې سوینند د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست او باندې ته د مشال ریډیو ختنن هوږي په ورستي خبري غړي کې مو ز عبدالحی کاکړ او ملیحا مرزاده هرکلی کوو. اله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. د کابل چاودنې، افغان طالبانو اختلافات، پاکستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به د سیمې او نړۍ له حاله خبر کړو. مایک سپارم ملیحا مرزاده ته چې خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. نن سهار په کابل کې په موټر بمی برید کې لکترلګ لس کسان وژل شوي. په مانسیره کې یو پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي او اسلامي دولت وسلوالو په شام کې 213 ولسی وګړي تښتولي دي. تفصیل: افغان انتظامیه وایي نن سهار وختي په کابل کې په یو زوروره بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات ژوبل دي. د صحت وزارت ویان وحید الله معیار وویل چې د پیښې ښکار شوي ټول کسان ملکي وګړي دي. د هغه په خبره په زخمي شو کې زنانه او ماشومان شامل دي. پولیس وویل چې په سیاسنګ سیمه کې له بارودو ډک یو ګاډی د دفاع وزارت له ودانۍ سره نږدې او چاودېدلو. لیکوال او څېړونکی عزیز امین احمد زی چې چاودنې د کور شیشې ماتې کړې د پیښې په اړه مشال ویډیو ته وای.
شپې ویدو یو بجه وه، یوې بجې په دوران کې داسې یو درز د مونږ د کړکو شیشې هم را ماتې کړلې. اما د دې شدت او دې لوړې نسبت نو ډېر زیات و او نه یوازې دلته په کابل دننه ښار کې، بلکې په ارزان قیمت کې ډېر لرې دی. البته بچي کې هم ډېر لرې دی، د دې ځای نه هلته محسوس شوي. خلک ډېر پریشانه کړي وو.
بلخوا د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی، خو چاته پکې نقصان نه دی رسېدلی. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې له امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او زیاته کړه چې د افغانستان په مفاهمتي عمل کې به خپل کردار جاري ساتي. نوموړي د دې خبرې تردید وکړ چې ګواکې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې مړ شوی و. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې 2 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډی نه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکټران شامل دي. دی زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهراً د خراب موسم او تکنیکي ستونزو له کبله پریوتې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل بیګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهۍ تحریک یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل بجلی په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به مونږ چې څومره سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالی چې مونږ په عدالت ته ځو، کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټی کوو هم، کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بلونو کې په دوی ټکسونه لګولي دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د دوی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر را پریوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنو ته ویلي په پیښه کې 2 پوځیان او د هلیکاپټر د عملې 5 غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویان ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل پیښه د شینکی او نوبهار ولسوالو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. اسلامی دولت وسلوالو د شام مرکزی صوبه حمص او خاطر نیولو پس وسو دیش ولسی وګړي تختولې دي. په تختول شو کسانو کې لکتر لګه شپېته عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقوقو د سر لندن میشته ادارې ویلي دي چې اسلامی دولت وسلوالو تیر ورځ په الکریتن نومي ښار کې ولسی وګړي تختولې دي. یاد ښار یې د اګست پر پنځمه قبضه کړی و. ډېر عیسایان له حلب الکریتن ته د پناه لپاره تښتېدلي وو. د ادارې مشر رمی عبدالرحمن ویلي دي چې نیول شوي کسان هغه څوک دي چې اسلامي دولت لخوا له حکومت سره د همکاري په بنیاد مطلوب وو. د ترکیې د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورد وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سیرناک صوبې په سیلوپی ښار کې په رامنځته شوې نښته کې خواوشه لس کسان ژوبل شوي هم دي. یاد صوبه د عراق او شام له پولو سره نږدې ده. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضحه نه دی. یو امریکایي څیړنیز مرکز وایي ښایي ایران د پرچین په نوم هغه پوځي ځای پاکوي چې په اړه یې امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران د اټومي وسلو جوړولو تجربې کړې دي، خو تهران په غوس ټول له دې توره انکار کوي. دا خبره د ساینس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ په نوم مرکز بیګال سیټلایټ نه اخیستل شو انځورونو پر اساس وکړه چې پکې بلډوزرونه ښودل شوي چې له پرچینه نوي جوړښتونه او کنټینرونه ته ورته شیان وړل کېږي. ایران وایي دا فعالیت په سیمه کې د سړکونو جوړولو لپاره روان و. مرکز وایي دا تصویرونه د جولای تر 14 نیټې وروسته هغه وخت اخیستل شوي چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو تهران اټومي تړون لاسلیک کړ. او نن په باکو کې د آذربایجاني خبریال خدیجه اسماعیلیوا پر ضد مقدمه شروع شوه. عدالت لسګونه فعالان خبریالان او ډیپلوماټان ورغلي چې د مقدمې په اورېدنه کې برخه واخلي. تر دې مخکې د اسماعیلیوا د مقدمې لومړی اورېدنه د تېرې میاشتې پر 24 شروع شوې وه. په نوموړي د مالي درغلو د ټکسونو نه ورکولو د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي. اسماعیلیوا له دغو تورونو انکار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس سکرین سو به یو د موسم
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ او 50 پیسې او په 101.75 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او 50 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 68 پیسې او په 1 روپۍ او 68 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 1.1، بنو کې 1.3 او 6.2 او په کوټه کې 6.2 او 1.2 وي.
خبرونه مو له ملیحا مرزا دا واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته رابیا اکرم خان درکړ. د افغانستان په کابل کې 14 لس کسان وژلي او تر 4 ټپیان کړي دي. د 14 زور څومره وو؟
بس درځي چې د نیمګړي کړکو شیشې هم را مخې کړلې او نوې دلته په کابل دننه ښار کې بلکې سوار ځان قیمت چې ډېر لرې دی دې ځای نه هلته محسوس شوي.
د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبان په منځ کې د راپیدا شویو اختلافاتو ختمولو لپاره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق فعال شوی دی. کارپوهان څنګه ورته ګوري؟
روزانہ په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه یو شمېر کمیټیانې جوړې شوي او د پښتنو کارپوهانو ورباندې اعتراض دی. یوه نیوکه دا هم ده:
پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه څه نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره. پایل هم د کابل له 14 کو نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمې برید کې لشتر لزار لس اولسي وګړي وژل شوي او تر 400 زیات ژوبل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د 14 هدف په سیاسن کې یو پوځي اډه وه. نور تفصیل له کابل د مشالډو خبريال نسیم شفق راکوي.
تازه او روسي معلومات خدا دي چې په دغه پیښه کې ټول لس تنه وژل شوي دي تر اوسه پورې چې کوم ارقام خپاره شوي دي د افغان حکومت لخوا، او له 400 نه زیات کسان چې دي هغه ټپیان شوي دي، چې په دغو 400 ټپیانو کې 50 تنه ښځې او 21 تنه ماشومان هم شامل دي. او داسې ګنګوسې او داسې خبرې شته چې ممکن د تلفاتو هغه کوم شمېره چې ده له دې نه هم زیات شي، ځکه داسې ښایي چې کېدای شي یو شمېر ټپیان چې دي د هغوی صحي وضعیت چې دی هغه لږ د اندېښنې وړ دی او کېدای شي تلفاتو شمېره زیاته شي.
نسیم دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د دې بمی چاودنې پړه چا منلې ده او کنه، او حکومت افغان حکومت د لومړنیو معلوماتو تر مخه هغوی څه وایي؟
نو افغان حکومت وایي چې د دې په اړه څېړنې روانې دي چې دا معلومه سي چې دغه موټر بم چاودنه څنګه شوې او دغه موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو او دا په کابل ښار کې بې ساري چاودنه بلل کېږي، ځکه دا ډېره زوروره وه او تر شاوخوا 2-3 کیلومتره پورې د ټولو ودانیو هندارې او شیشې ماتې کړي دي او خلکو ته هم سخت زیانونه اړولي دي، او شاوخوا ته چې کوم مارکیټونه هغه هم وران کړي دي. تر اوسه پورې د دې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، که څه هم تر دې پخوا به چې دغه ډول چاودنې کېدلې تر ډېره یې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیسته. نو حکومت وایي چې د دوی دغه تحقیقات چې دي هغه جاري دي او دوی دا معلوموي چې دا به څنګه دا پېښه شوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تر دې مخکې د نسیم شفق ریپورت ورو دی د کابل د چاودنې په اړه، لکه څنګه چې په خپل ریپورت کې وویل د کابل اوسیدونکو وایي دا لومړی ځل دی چې دوی دومره زوروره چاودنه ولیدله. واورېدله لیکوال او څېړونکی عزیز امین احمدزی د چاودنې له ځایه نږدې 1.5 کیلومتره لرې اوسېږي. دوی وایي چاودنې آن د دوی د کور ودانۍ ولړسوله.
شي هم را ماته کړی او د څه سره اونډه پکې وکړه. نو دا نه د مرګ درس د کابل کې موږ کې د دې د ماکی د ډېر بګونه د ځوان کې هم دي چې اما د دې شدت او د دې لوړې نسبت نو په ډېر زیات او نه وته د کابل جننه کار کې بلکې تو ارزان کې مت چې ډېر لري دي د شي بچی کې هغه د لري د دې ځای نه هم تم نه څه یو خلک ډېر پریشان کړی و هر یو داسې چې د کوم شي دی په لګه کې دا نه مله.
نو تاسو خپل را دي چاودنې لزای زخه څومره لري وسې تاسو چاودنې شاو پاورې دي
موږ د چاودنې چې په افغانستان کې سره واه د دې څه دی هر دی نه نه لري سره په کې ني سرک په غاړه اما موږ د دې ځای نه تقریبا 1 کیلومتر لري وسېګو او خو د امنې شدت ډېر زیات دی چې دا موږ په پنځم چا کې وسېګو تعمیر دی د بلاک تر ټول تعمیر د سره وکړو شدت ډېر ښه ډېر کوي
او د 14 یعنی د اساس خبر کابل کې اوسې ولته خو دا سپیشي وخت نه وخت کېږي. نو دا لا غوځه مختلف وو
ډېر زیات یعنی حملې خو ډېر زیات کېږي سبمن حملې زیات وي بمونې ډېر زیات او لږي خو د دې شدت او دې هغه چې د قویتوب کې وو نسبت نورو حملو ته ډېر زیات وو. فکر کوم دغه د جای کې تاسو د ډېرې میاشتې د بل یو یا هغه ځای د چې کوم ځای کې بم او لږو دغه ځای کې دغه ټرک د موټر د موټر چې د ټرک د بمونو نه ډک وو. نو د کوم ځای کې دای د لیپس درولو یو غږ چې کوم ځای کې دای تجارت کوي هغه تقریبا داسې چې 10 متره خو شای ټول زور کوي او کنه کنده چې نه د دې لاندې نو دې ځای ته کوي شي
یعنی تاسو ولته ورغلی یاست هغه ځای ته کنه نه ستللی
انا ته کوم پلس ډیر خلک یې زینه کړو بل اما موږ د ټولې بل د سرک پر غاړه ټول هغه مارکیټونه سره ما دکانونه او فاشا کورونه ران بانګو رنګسیو داسې صحنه وسې بيخي لکه د 1990 کال او کله 1990 د قانونو جنګونو کې کوم ناقصونه هم هغه صحنه سره کېدله د مارکیټونو د بازار او رنګ او هغه موږ چې مزګر کې پر تیریدو خو رنګ او شور او سهار وتمنو هر څه رنګ شوي وو رونق ور څه رنګ له منځه تللی
دا وازی سمینا متسای لکه څنګه تاسو واوریدل چې دغه چاودنه ډیره زوروره وه او د زموږ همکار په امیر صاحب هم په دې اړه د سیاسي چارو له کارپوه امرالله امان سره په دې موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ځینې پوښتنې چې دومره لوی ټرک چې چاودنه پکې سوې څنګه دغې سیمې ته ننوتې د نوموړي جواب و
دغه چې چریکي حمله او تروریستي حمله چې دی دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهه مخه ونیسي ناګهانی حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او دي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې ما یې سره وړي په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسنی حکومت د استخباراتو څنګه او کشفي څنګه د سوال لاندې نه درغلي دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادسي کیږي د لوی لاري او ټرکونه د غزه نه نه باريږي دا چاول انتقاليږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او ګي خدل کیږي بیا یو مایان وخت کې دا بارسي او په مایان وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقه ولای هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي
دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روان دي یو خو په مالی ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دي لوسلوالو سره بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه دا وسلوال راځي په ډلیز توګه راځي یا په موټرو کې راځي چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي د پټ بریدونه چې کوي دغه سي ډلیز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتختي د دغه پر وړاندې د امنیتی چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست تاسو څه تجویز وړاندیز کوي څه طریقه کول پکار دي زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغه بریدونو حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت څه کول پکار دي
جنگ جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده نه د هند نه د ایران نه د افغانستان په ګټه باندې ده هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده دوی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي بل خبره دا ده د افغانستان حکومت دا په کار ده چې د ځل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېره ښه سرمایه‌ګذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج دی واقعي مخکې له واقعي نه وکړي
دا و امرالله امان چې له پامیر صاحب سره خبرې کولې په امنیتي او بهرني چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله څرګنده کړې چې دواړه افغان خواوې به د دې تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي نوموړي دا څرګندونې د ملایشیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ ایسیا هیوادونو سازمان آسیان غونډه کې د وینا پر مهال کړې پدیاړه نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت د ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي نوموړي همداراس یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز د سرګندونې د پنځمه پورز د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال کړي عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د خبره تر دې سورې وروسته کړي چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړي او دایي د دښمنانو تبلیغ بللی خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یوه ستره تاریخي لاسته راوړنه ده موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ته ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاري وساتي نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کوي چې تیره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتامي چې یاماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نېټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نېټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوي وه. دا یادونه ورده چې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې په مثبت ډول روانې دي او همدارنګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لومړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله یې څرګنده کړې ده.
لکه تاسو ته زبی شفق په ریپورت کې واورېدل، د طالبان مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته په افغان طالبان کې اختلاف پیدا شوی دی. یو ډله طالبان ملا منصور اختر د ملا عمر د ځایناستې په توګه نه مني، خو دغې ډلې د خیبر پښتونخوا د جامع حقانیه معتمنو د جمعیت الاسلام ډلې مشر مولا ناصر ملک خواست کړی چې د منځګړي په توګه رول ولوبوي. پاکستان د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبان ترمنځ روغې جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپلمنځي اختلاف ختمولو لپاره کردار لوبول ښه ګام د خو بیا ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. سلاند یوسفزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د ملا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د افغان طالبانو نوی مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د میانځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي:
د طالبانو پر نوې مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ. زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوي مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اولنۍ مرحله شوې وه په جولای په 1 باندې په مری کې هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هره معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشت وخت تېرې شي نور ولګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کومه اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
کاغه مولانا سمیع الحق دی او کاغه بل دی او کاغه بل دی چې څوک دا قسم دلته کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دین او پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په 1 نېټه د پاکستان په مری خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډول شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا چترال ضلع سره تعلق لرونکي د پېښور پوهنتون زده کوونکي غوښتنه کوي چې د روانې میاشتې په دولسمه نیټه چې د پنځلسم او شپاړسم کلاسونو کوم امتحانونه شروع کېږي هغه دې وځنډول سي. د دې وجه دوی دا ښایي چې د چترال په سونو زده کوونکي په چترال کې د راغلي سیلاب له وجې هلته ګیر دي او په کې زیاتره داسې هم دي چې هغه په مالي، ځاني او ذهني توګه متاثر شوی دي. نور حال د پېښور د شبیر مجان په ریپورت کې اورو.
دا چترال د زده کوونکو تنظیم غړو مشال لیډو ته وویل چې روانو بارانونو او سیلابونو ټوله ضلعه ډېره اغېزمن کړې ده. کورونه ړنګ شوي دي، خپلوان یې وژلي شوي دي او دا وخت په خیبر پښتونخوا کې تر 500 پورې د چترال سیمې زده کوونکي دي چې پکې زیاتره زنانه دي او د 309 سیوا دا وخت په چترال کې د سړکونو او پلونو ړنګېدو له وجې ګیر شوي دي. نو باید د روانې میاشتې په 12مه نیټه چې کوم امتحانونه شروع کېږي هغه د دوی لپاره تر دوه هفتو اوځنډوي. یو زده کوونکي محکم الدین مشال لیډو ته وویل
بندي پولونه تباه شوی دي، ډېر خلک پکې مړ شوی دي. نو په دې حالاتو کې دا ډېره مشکله خبره ده چې یو سټوډنټ راشي کنه، یو سټوډنټ کور به کور ده، لکه کور نشته چې کم نوټس کتابونه ورسره وغه ټول سلاب وړي دي، نو څنګه راشي دلته اگزام ورکي؟ لکه دا یو ناممکن خبره ده کنه. په دې کې جنکې زما لکه 60% فیمیلز دي او 40% چې کم دي میلز دي، سو کیم کې پاتې دي، سو رشتہ دار کوږي دي، لکه ډېر خلکو کورونه خو سلاب وړي دي. دا وخت په پی خور کې چې ډېر زیات دي کنه، دا 100-120 سټوډنټان دي. اغه هم لکه مونږ دلته پرفس لپاره مونږ دلته راغلو
نوموړي زیاته کړه چې د پېښور پوهنتون مشر سره دوی بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې واس چانسلر رسول جان دوی له وخت نه ورکوي؟
انتظامیه سره مونږ خبرو کو، ویسی صاحب سره مونږ لاړو خبرو ورسره کو، ویسی صاحب اول خو مونږ ټیم را نه کو، مونږ درې پیر لاړو، مونږ ورته چې مونږ خالي خبرو ورسره کو، چې د پر دلته نه اسې چې مونږ سټوډنټ سره باندې لکه مونږ دا سره خبرو کو، اپلیکیشن دا سره بیا کله چې کار کیږي نه کې هغه روسته خبره ده کنه، لکه مونږ ورته چې نه خبرې مونږ ټیم را نه کو.
ولی هم په دې کې چې کله د پېښور پوهنتون د واس چانسلر ترجمه اختر امین نو پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې نن یا سبا به دې لړکې دوی پریکړه وکړي.
ټانو ډیمانډ ډېر جنمن ډیمانډ دی، ځکه چې یو ډېر غټ افاتل تر راغلی دی. غون صبح کې تقریبا ټول سټوډنټان چې څو ندینو دا 80% سټوډنټ چې کوم دی هغه موږ سره دلته اگزام ورکوي. موږ دا خبره چې کوم دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هم ټیک اپ کړی ده او زموږ کنټرولر آفیس هم په دې باندې پرون زموږ میټینګ کړی دی. نو ګورو داسې لار مې راوکاږو چې دوی ته پکې نقصان نه او دې سره سره چې کوم هغه سټوډنټان کوم جاري لري تیاری کړی دي، هغوی بالکل امتحان ته تیار دي. هغه ډېر زیات دي، کم از کم 15,000 نه زیات کسان. انشاءالله نن به موږ په دې لړکې چې کوم دی سره ډیسیژن واخلو.
یا بل زده کوونکی عرفان الله وای کچر د دوی غوښتنې او نه منل شوې، دوی په احتجاج لاس پورې کړی او عدالت ته به هم لاړ شي. د پامول د چرتیر میاشتې په 12 نیټه چترال کې تیز بارانو او سیلابونو دغه سیمه کې مالی او ځاني زیان اړولې دی چې پکې خوشا 3,00,000 پورې خلک اغېزمن شوي او د سرکاري شمیرې تر مخه 15,000 پورې خلک پکې وژل شوي او 500 سیوا ژوبل شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وینا تر مخه په چترال ضلع کې به د بیا ودانۍ کارونه په شپږو میاشتو کې د پاکستان پوځ او مرکزي حکومت سره په ګډه سرته ورسوي او دا وخت هم په ټوله ضلع کې د بیا ودانۍ کارونه ښه په تندې سره روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسلام پښتون خو خبرونه او خبري کړي دا د نن ورځې ورستي خبري کړي دا اوس هم پنځنه مې بجې سوي دي ملي حمرزاده به د خبرونو لنډي وړاندې کړي
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمي ابریت کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په بریت کې خواوشا 1400 نه زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د بریت پړه لاچا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري څخه په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمت کې عمل کې به خپل کردار لوبول جاری ساتي. پښتونخوا په منځیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. په چارواکو په خبره هلیکاپټر تېر مازدیګر د طبي مرستو په مقصد له پینډینا ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بېګانې برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بارنیان دي. د پښتنو د آګاهۍ تحریک په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بلونو پر ضد د حل سلو اعلان کړی. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پیوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر دولسو ته رسېدلی دی. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې هم سپار په نیولو پس 213 ولسي وګړي تښتولي دي. په تښتول شوو کسانو کې لږ تر لږه 60 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ په الکریته نومي ښار کې ولسي وګړي تښتولي دي. د ترکیې د رسنیو رپورټونه وایي چې د هېواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کرد وسلوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سرنا صوبې په سیلو کې ښار کې په رامنځته شوې نښته کې خواوشا لس کسان بل هم شو. یو امریکایي سیرنیز مرکز وای فای ایران د پارچین په نوم هغه په زیاده پاکوي چې په اړه امریکا او اسرائیل شک لري چې پکې تهران او د اټومي وسلو جوړولو تجربه کړې دي خو تهران د دې تورونو انکار کوي.
ملیحا مرزاده اوس د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي سراج سهیر ته وغوښتو.
نن ایکسپریس ورس پاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د تر هغه لري پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به ټول خندان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یو وشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو او وی ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. ادارې زیاتوي چې وخت یې شینو له دې وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېده او سوسو کلونه باقي سونه چلیدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس ته پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خپرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې له ډېر مودې راهیسې دا سلسله روان ده خو تر اوسه پورې انتظامي او متعلقه ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولنه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلي دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. اداریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزلوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغې پریکړې اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بدل شوي دي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او بریدونو پر محل د ولسی وګړو مرګ ژوبلی کچا زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې دی. د دواړو لیکنې مهمې برخې هارون پاچا ورمی.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې پترس کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکنه وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستې. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
هارون بچاو چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کړل. یو امریکایي څېړونکي ډله یا تینک ټینک وایي داسې ښکاري چې ایران د پارچین په نامه د خپل هغه پوځي میدان په پاکولو بوخت دی، چېرته چې امریکا او اسرائیل شک کوي ایران په کې په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره تجربې کړې وي. خو ایران دغه تورونه ردوي. په دې اړه زموږ همکار سره له مومن د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د ساينس او نړیوال امنیت په نامه ادارې د اگست په شپږمه د هغو تصویرانو یادونه کړې وه چې د سیټلایټ د لارې اخیستل شوي وو. په دغه تصویرانو کې ښودل شوي چې د پارچین میدان ته بلډوزرې، سټیم رولرې او د کنټینرو په څیر شیان منتقل کړل شوي دي. خو ایران وایي چې دغه هر څه په یاد سیمه کې د سړک د جوړولو برخه ده. د څېړونکو دغه ډله چې د ملګرو ملتونو یو پخوانی اټومي پلټون کې جوړه کړې وایي دغه تصویران د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون وروستو اخیستل شوي دي. د دغه یاد تړون له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي چې په بدل کې به پرې نړیوال بندیزونه نرمیږي. دغه بې طرفه تینک ټینک وایي د ایران لخوا د وروستیو عملیاتو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ښایي ایران غواړي د خپل اټومي وسلو د جوړولو پخواني ثبوتونه ختم کړي. دا ګام یوه ورځ وروسته له هغو پورته کړل شوی چې امریکایي سینیټرانو داسې اندېښنې راپورته کړي چې آیا یا تړون به د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین تنصیب پلټنې وکړي. یو شمیر د پارلمان غړو دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د ایران اټومي پروګرام پر سر شوی تړون به وکولی شي چې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د پټولو یا سپا کولو څخه منع کړي. د امریکایي څېړونکو ډلې دغه معلوماتو د اټومي انرژي نړیواله اداره هم پریشانه کړي ځکه چې دا به په دې اړه پلټنې کوي چې آیا په تیر وختونو کې د ایران اټومي پروګرام پوځي بڼه درلوده او کنه. داسې تمه کېده چې د ملګرو ملتونو ویانا میشته ایجنسی به ډېر زر د پارچین دوره وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ایجنسۍ د امریکایي تھینک ټینک د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي چې د پارچین میدان ته بلډوزرې، سټیم رولرې او د کنټینرو په څیر شیان منتقل کړل شوي دي. بلخوا امریکایي سینیټرانو هم په دې اونۍ کې ویلي دي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ایجنسۍ دوی ته باور نه دی ورکړی چې ګینې دوی د دې جوګه دي چې پارچین میدان ته رسۍ وکړي او دارنګ د امریکا او اسرائیل د هغو تورونو پلټنې وکړي چې ګینې ایران دغلته کې د وسلو جوړولو هڅې کړي.
اسرار عالم مومنتو د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د اسلام آباد او ریاض پر اړیکو مقاله خپره کړې. د لیکوال وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي ازادي ترلاسه کړي او د ریاض د ستراتیژیکو ګټو برخه جوړ نسی. تفصیل په دې رپورټ کې. په ایکسپرس ټریبیون کې لیکوال سید محمد علی په سر کې په منځني ختیځ کې د راغلو بدلونونو جاج اخلي او وایي د ایران او امریکا تړون د دې منطقې سیاسي نقشه بدله کړې ده. له دې وروسته لیکوال د ریاض او اسلام آباد پر اووه شپېته کلن تعلق رڼا چې بیا وایي چې سعودي عرب پاکستان ته تل سیاسي او مالي مرسته ورکړي او د دې هیواد په لکونو کسان د مزدوري لپاره هلته ځي. د دې په جواب کې پاکستان د سعودي فوجانو ته تربیت ورکوي او آن په څو موقعو یې ورته فوجان هم لېږلي دي چې مثال یې په یمن کې پر حوثي باغیانو د سعودي عرب د هوایي بریتونو کې د پاکستان مرسته ده. خو لیکوال وایي داسې ښکاري چې د ریاض او اسلام آباد په تعلقات کې بدلون را روان دی. دی د پاکستاني پارلمان د هغې غونډې مثال ورکوي چې فیصله یې وکړه باید دغه هیواد د سعودي عرب د خواهش او غوښتنې برعکس د یمن په شخړه کې بېطرفه پاتې سي. د ده په خبره د دې یوه وجه شایده وي چې د پاکستان فوج وار له مخه په هیواد کې دننه له شدت پسندانو سره په جګړه کې ښکېل دی او بل دا نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي. دی وایي د سعودي عرب په مرستندویانو باندې تور دی چې د پاکستان په ګډون په مسلمانه نړۍ کې فرقوارانه تنظیمونو او شدت پسندو ته مالي مرستې ورکوي. د لیکوال په خبره پر پېښور آرمی پبلک سکول تر ترګر برید وروسته حکومت د انتیا پسندو او ترګرو د مالی مرستو د لمنځه وړلو هوډ څرګند کړی او په دې لړ کې له سعودي عرب سره لږ څه تاوتریخوالی هم راغلی. سید محمد علي وړاندیز کوي چې باید پاکستان خپله نظریاتي خپلواکي بیرته ترلاسه کړي او ځان د سعودي عرب او ایران په جګړه کې ښکېل نه کړي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان او د سعودي عرب پر اړیکو باندې مقاله خپره کړې وه. فارن پالیسی مجله بیا خپل یو لیکنه کې ویلي د القاعدي درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړی او د هغه ستاینه کړې ده. مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوي. لیکنه د ملا منصور ذکر نه کولو وجوهات څېړلي چې په امیر ساحل بیانوي.
امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعدې درې څانګو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ستاینه کړې. په شام کې د النصره جبهې، په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعدې څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته هغه واشنگتن ته ونسپاره. په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان یې د جهادیانو کور کړ. فارن پالیسی مجله لیکي د القاعدې د درو څانګو دې بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 1.3 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوکی وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانېږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي. دې امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نوي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني. دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده. د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی. هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل. د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما دې نوی مشر وټاکي. د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعدې درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی. د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعدې سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی. دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي.
د فارن پالیسی مجلې مقاله تر ته په امیر ساحل وړاندې کړه. د پاکستان قومي متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وایي چې په اسلام آباد کې د هغه خلاف سازشونه روان دي او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه هم د ده په وینا د پارټۍ غړو یا ایم کیو ایم پریښوده او بهر ملکونه ته تللي دي. بلخوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلی غړي وایي چې د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمیشنر ته خط تلل یو تکنیکی غلطي کېدلای شي. په دې اړه رابعه کرم خان رپورٹ اور
د متحده قومی موومنت مشر الطاف حسین د زیارت بشپ د خپل ګوند کارکنانو ته خطاب کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې دغه خلاف سازش روان دی او د یو نوي ایم کیو ایم د جوړولو منصوبه کیږي. د کراچۍ په لال قلعه ګراوند کې د لندن نه ټلیفوني خطاب کې کارکنانو ته الطاف حسین وینا وه چې ځینې غړو په سخت وخت کې ګوند پرېښودو او بغیر د څه اطلاع بهر ملکونو ته لاړل.
درابطه کمیټې غړو متحده قومی موومنت پرېښودو او بهر ملکونو ته وتښتېد. هغوی د وزارتونو خوندونه واغستل او لاړل او درابطه کمیټې اکثریت څنګه چې کال 1992 اپریشن په وغځه پرېښوم او بیل شوي وو نو که نن دوی بیا ما پرېږدي او بیل شي نو زه څه وکم.
د مطبوعاتو په وینا چې ایم کیو ایم لس غړي د ملک نه بهر تللي دي چې پکې فیصل سبزواری، بابر غوري او واسه جلیل شامل دي. د ذکر د بلخوا د ایم کیو ایم د قومي اسمبلۍ غړي فاروق ستار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم لخوا پاکستان کې د هندوستان های کمشنر ته د کارکنانو د گرفتاری په اړه خط نه دی لیکل شوی او که خط للی هم وي نو دا یو تکنیکی غلطی کیدی شي. یاد دی وی د ایم کیو ایم لخوا د هندوستان های کمشنر ته لیکل شوی یو خط مخې ته راغلی وو چې پکې ویلی شوی چې د انساني حقوقو خلاف ورزي په اړه دی اواز اوچت کړي. د ایم کیو ایم یو بل غړي شبیر قائم خانی ویلی وو چې دا خط صرف د هندوستان نه بلکې نور 550 ملکونو سفارتکارانو ته لیکل شوی دی. واضح دی وی د ملک په مختلفو برخو کې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین تکرارونو خلاف مقدمه هم د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک د متحده قومی موومنت صورتحال په اړه وایي چې د ایم کیو ایم د مشکلاتو ذمہ وار د ایم کیو ایم مشر دی او همدغه وجه ده چې اختلافاتو له وجې د ایم کیو ایم غړو سیاست نه ځان په ډډه کړو.
هغه ته پته ده چې د هغه چې کوم بیانونه دي د دې پارټۍ کې دننه یا پاکستان کې چې نور کوم هغه حمایت کوونکي دي یا عام خلک دي هغې کې هغې ته پخ نظر کتلې بلکې یو ناراضي موجوده ده، یو خفګان موجود دی. نو په دې وجه باندې چې کوم د ایم کیو ایم لیډران دي چې هغه د الطاف حسین د دې بیانونو یا د موجوده هغه چې کومه جاریانه پالیسي ده هغې سره متفق نه دي، نو هغوی چې دی په یو طریقه په بل طریقه باندې چې دی نو سیاست نه ځان یو طرف ته کړی دی، څوک د ملک نه بهر لاړل، څوک که دننه ملک کې دننه دي، هغوی هم په مختلف بانو باندې چې دی نو ځان د دې عمل نه لرې ساتل غواړي. نو دغه صورتحال په وجه باندې الطاف حسین چې دی داسې قسم بیان نه ورکوي.
ذکر ده تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر د ایم کیو ایم له اړخه د هندوستان های کمشنر ته د خط لیږلو اقدام غندلی دی او ویلي دي چې د ملک سره دښمنی کول دي.
د ربیع اکرم خان رپورټ موردی او سمزو قبایلي سیمو ته د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یوه کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو او مشرانو پرون په پېښور کې بې خبري غونډې پر مهال وویل دا کابینه به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه کوي. دوی ګواښ وکړ چې که قبایلي سیمو لوی مسلې حل نه کړل شوي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. له پېښوره ځلاند یوسفزای معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبری کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلي سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د امن او سوکالۍ لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده، پاغې کې کم زمنګ آی ډی پیس شي دي، د هغوی لپاره د 200 ارب پیکیج مونږ مطالبه کړې ده. دغه شانته په ټول ملک بلدیتي الیکشن کېږي، مونږ غواړو چې په پاټا کې هم بلدیتي الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساس محرومی ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه مونږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې مونږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازی کېږي، قانون سازی دارې د غی اطلاق په مونږ نشته. زمنګ پارلمنټیرین زمنګ د پاره قانون سازی نشي کولای.
د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
چې آل پارټیز کانفرنس هم پکې کوي، ټولو پارټیانو مشرانو هم راغواړو خپل د قبایلي مسله هغوی ته هم مخې ته کړو. خو مثلا که په دغه مونږ شو نو بیا خو بله زمونږ دویمه هغه چې کومه ده نو هغه احتجاج دی، او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه ځای ته رسوي. نو بیا خو مونږ احتجاج کوو، مونږ سره د احتجاج لار ده، بله لار به مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړی او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وایي چې کچري د دوی غوښتنې ومنلی شي نو په قبایلي سیمو کې امن ټینګې دی شي
چې څنګه مرا دغه دلته خلکو ته حاصل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته راتخوش شي هغه به مونږ ته راشي مونږ ته به هغه حاصل شي زمونږ ژوند به هم سوکاله شي مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي نو زما یقین دی ډېر لوی بدلون راځي ان شاء الله امن به هم دغه سیزنو سره راځي
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د گورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړې شوې کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته نمائندگی نه ده ترلاسه زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د قبایلي سیمو اصلاحاتو جوړ کړې سوې حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سفارشتونه منظوري نه ده ورکړې خو دوی د ولس د ځینو وړو مسؤلو هواري او ضرورت پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی دا خبر د کمیشن غړي مسرت خدیم تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سفارشتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې دي خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو عیني حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسلې له پامه غورځولې دي شنونکي وایي د پاکستان چارواکي د قبایلي سیمو کلتور په پام کې نه نیسي او تګلارې جوړوي چې هیڅ ګټه نه رسوي کولایاس رپورټ لري
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوي دي مسرت قدیم ویل
کې ډاون سایزینګ شروع شوی دی ځکه چې کوم دي سیزنه دا چې دا یې ضرورت نه نو هغه ټول چې دي هغه موږ راشنلایز کړی دي په دې هم پای کې څو کوک امپاکټ سیزنه دي ټول ناول پای کې چې موږ سجست کړی دي چې په فاتا کې دي یو فسیلیټیشن سنټر چې کمیټه اف سنادرا سی ان آی سی او د اړین سره د ډومیسایل او د پاسپورت لپاره چې دي نو هغه فسیلیټي ورکې چې پای کار روان دي بیا الریډي پای کې موږ د یونیورسيټي سجست کړی دی یونیورسيټي لپاره زمکه واغستې شپه دا وی دا وایس چانسلر لپاره وی چې کوم اناونسمنت دی
د مسرت قدیم په خبره په قبایلي سیمو کې امنیتي حالاتو ته هم کتنه پکار ده ځکه که چېرې په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي دوی زیاته کړه چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد داو چې په دې رپورټ کې مهمه مسلو ته پام لرنه نه ده شوی
په کې دا وایي چې د فاټا د مستقبل فیصله دی وشي په دغه کمیشن رپورټ کې د هغه په حواله باندې نه خو هغه اکسرسایز وشو چې جرګې والو نه په کې څه داسې خبره راغلی ده بیا هغې نه علاوه مونږ د آرټیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړې وه لکه مونږ سوال دا دا وو او دا دی آیا چې دا نه کې بیا دا دولس کمینکان او دا اته سینیټرانو څه کار دی په پارلیمنت چې دوی قانون سازی هم نشي کولی او د فاټا لپاره
قانون اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړي د قانون سازۍ له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي بلخوا د قبایلي چارو کارپوه شهابالدین اډوکیټ وایي چې د وفاقي حکومت په اجنډا کې د قبایلي سیمو پرمختګ شامل نه دی
په اسلام آباد کې ناس چې کم زمونږ واکداران دي هغه دې په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغې کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضې کلتوري فرقونه شته دي یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغسې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو کې سیمه جوړېږي بیا مونږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یوه داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړ شي
د ګولایاس ریپورت اوریدي په خبر پښتونخوا کې ډاکټران وایي په هغه صوبه کې 80% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور شیدې یا پیس شي او بیا تر هغې وروسته د دې بې برخې وي دوی تېر ورځ پیښو په لیډي ریډینګ روغتون کې د یو غونډې پر مهال وویل د خبر پښتونخوا شاوخوا 50% ماشومان د مور په کافي اندازه شیدې نه رسېدو له کبله د بېلابېلو ناروغۍ شکار کېږي شبیر مجان معلومات راکوي
دا پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د مور د پیو د اهمیت په حقله باندې د میاشت منځل په مناسبت یو دستور وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وه چې دا پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پی نه ورکولو له وجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بېلابېلو ناروغو ښکار کېږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصده میندې ماشومانو له خپل پی ورکوي او د دې نه ورکولو له وجې څومره فیصده ماشومان د څه قسمه ناروغو سره مخ کېږي. نو په خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکوونکی ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې هغو ته شپږ میاشتو پورې تش ماشوم له مور خپل پی ورکوي. دې نه علاوه چې کوم ماشومانو ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن نه چې کوم میندې پی شروع کوي آ تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې ډېر زیات خپل عمر په لحاظ د هغوی وزن ډېر کم پاتې شي. 2.5% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ د هغوی قد کم پاتې شوی دی. ذهني لحاظ سره به هم عام ماشومانو نه بیا لکه کمی کمزوري.
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت څومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر بشرا خلیل وایي
بلا ډېر فائدې دي که ماشوم ته څومره زر نظر وي که مور پی خپل ورکوي نو هغې سره هغې ته قوت مدافعت ملاوېږي. په هغې ټایم کې بیماریانو نه بچ کول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغې پورې بلا ډېر بیماری نه دي که هغې نه بچ کوي. د دست او اسهال نه علاوه که تاسو وګورئ نو یو د مور او د ماشوم یو کم مینه جوړېږي په مور پیس ورکولو سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړېږي.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي ډاکټر نسیم وزیر وایي چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکوونکي مور ته هم د پی ورکولو ګڼ شمېر فایدې وي او هغه په خپله هم د ګڼ شمېر ناروغو نه بچ کېږي.
چې کومه مور خپل ماشومانو ته پی ورکوي هغه هم د ډېره ګڼ شمېر بیمارو نه بچ شي لکه د سینې کینسر چې ورته وایي د دې نه بچ شي. حمل چې کم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلې شي. د مور په پیو کې ګڼ شمېر د طاقتول نیوټرینس ای چې هغې نه خپل ماشومان د مختلفو بیماریو نه بچ کېدی شي او بچ کېږي. ډېر شی ماشومان د دې نه مړ کېږي چې څوک د مور پی نسکي.
ډاکټر بشرا خلیل وایي چې ځینې زنانه وایي چې ماشوم له پی ځکه نه ورکوي چې پی ورته نشته دی خو د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده.
نه جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده. خدای پاک یو ماشوم لګي زه وایم هغې سره هغې بره هم راځي خو بې بره خو څوک نه راځي. مور که ډېر هم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پی ورکوي خو هغې دپاره دا طریقه ده که هغه نه پوهېږي نو چا سره مشوره وکړي که په صحیح طریقې سره ماشوم سینې ته دې واچوي او صحیح خوراک والی ماشوم زیات نه زیات پی ورکوي نو هېڅ وجه نه ده که هغې پی کم شي.
د پام وړ ده چې د نړۍ د نورو هېوادونو په شان پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم د اګست میاشت ماشومانو ته د مور پی ورکولو د میاشت په توګه منځل کېږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې نخساته خبرونو وروستۍ شېبو ته رارسېدلی یو. د ملیحا میرزاده زخبه د خبرونو لنډیز واورو.
نن سهار په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمې برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان وایي 14 د ښار په سیاسن سیمه کې شوي چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په برید کې خوا او شا 400 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د برید پړه لا چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او کراري سره په ټوله سیمه کې امن راتلی شي. نن قومي اسمبلی ته په خطاب کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او ویل چې د افغانستان په مفاهمت عمل کې به خپل کردار لوبول جاري ساتي. د خیبر پختونخوا په مانسیری کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د چارواکو په خبره هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مقصد له پنډای نه ګلګیت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امنیتي او استخباراتي چارواکو په خبره بېګانی برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوي چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته رسېدلی دی. اسلامي دولت وسلوالو د شام مرکزي صوبې حمص یو ښار تر نیولو پس 213 ولسی وګړي تختولي دي. په تختول شوو کسانو کې لږ تر لږه 60 عیسایان شامل دي. د شام د بشري حقونو د سر لندن میشتې ادارې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالو 13 ورځ په الکریتین نومي ښار کې ولسی وګړي تختولي دي. د ترکیه د رسنو رپورټونه وایي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو او مشکوکو کورد و سوالو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي دي. دوګان خبري اژانس وایي د سینناک صوبې په سیلوپی ښار کې په رامنځته شوې نښته کې خواوشه لس کسان جوبه شوي هم وو. د وژل شوو کسانو د شناخت لا واضحه نه دی. او نن په باکو کې د آذربایجاني خبریالې خدیجه اسماعیلیوه پر ضد مقدمه شروع شوه. په نوموړي د مالي درغلو د ټکسونو نه ورکولو او د واک ناسم استعمال تورونه پورې شوي دي چې هغه ترې انکار کوي.
د خبرونو لنډیز مولا ملیحا مرزا د زخور دی. تاسو مشال ریډو اوري د مشال ریډو د نن ورځې نه ساته خبرونه مو اوري دی پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډو د نن ورځې او پخوانی ټول خبرونه پر مشال ریډو ډاٹ کام باندې واوري وګوري. تصویرونه ویډیوګانې هم ساو درنګ تاسو مشال ریډو فیسبوک تم تلسی او په فیسبوک هم دغه خبرونه هلته هم ترلاسه کیږي او ورسره ویډیوګانې هم کتای شئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. تو خدای پامان.